مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو په دې سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. او تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې د ډرون بریج شپږ مشکوک وسلوال وجلې دي. د افغانستان په حق لا یو سروي خای دی هیواد کې د طالبانو خواخوږي تر هر وخت کمې درجه ته رسیدلې ده. یورپی ټولنې د ایران خلاف د سختو بندیزونو لګولو خبرداري ورکړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه په وینا نن سهار 4 بجې په میرانشاه بازار کې د مشکوک وسلوالو په پټنځای ډرون بریټ شوه چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې دي. سو ورځې وړاندې د ځای طالبانو د شورا له اړخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې وو چې په ډرون بریډونو کې د دوی په سلګونو ملګرو ژوند د لاس ورکړی دی. دا په روانه میاشت کې دویم ډرون بریټ دی چې هم په میرانشاه بازار کې ترسره شو. بلخو د میرانشاه بازار کې نن د شفاخانو یونین د هغه پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی چې د تیر اختر په دویم ورځ پکې د بازار د نورو دوکانونو ترڅنګ یو شفاخانه هم ورانه کړې شوې و. په دې لړ کې نن د بازار ټول شفاخانه بند دي. د دغه عملیاتو په حق لا پوځ دا دریز لري چې دغه شفاخانو نور باندې ډزې شوې وي. د خیبر پختونخوا کابینه په صوبه کې د مرکز لخوا د دوه چټیانو فیصله رد کړې ده. دغه غونډه پرون په پیښور کې د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې وروسته د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین دوی خبري غونډه ته ویل
دوه ورځو د افته کې د چټیانو په بنیاد چې کوم دی په هغه باندې خبره شي چې مونږ له یو چټي په کار ده او د محکم ریکمنډیشن اوسم دی او مونږ به اوسم وایو چې یو چټي په کار ده. خو کچرته اکثریت فیصله دوه چټیانو راځي نو مونږ ته هغه منظور وي.
نوموړي ویل د کابینې په غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې مرکز دې په زوړ حساب خیبر پښتونخوا ته د زکات د سخت کال پیسې ورکړي. او د مرکز نه دا غوښتنه هم کړې چې د اتلسم آئینی بدلون تر مخه د پاکستان ټوریزم ډیولاپمنت کارپوریشن سوبو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا کابینې دا فیصله هم کړې چې د مسلمانانو د مقدس کتاب قران مجید د غلط چاپ او اشاعت د مخنیوي لپاره د مرکز یو قانون به هم په صوبه کې رایج کولای شي. د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر مشر افراسیاب خټک وای ترسو په پنجاب صوبه کې د ترهګری مخه نوی نیول شوې. په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ورانکارو مخنیوي نشي کېدلی. نو موړي دا سرګندونه 13 ورځ په پیښور کې یوه خبري غونډه ته وکړه. نو موړي ورسته مشال ریډیو ته په ځانګړو خبرو کې په پنجاب حکومت غږ وکړ چې د اورپکو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. افراسیاب خټک دا هم وویل چې د دوی ګوند ترهګری خلاف خپل غږ پورته کړي نو ځکه وخت په وخت د دوی ملګری د اورپکو لخوا په نخښه کیږي. د برا اورګزای ایجنسی په ډبورې سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخښه کې شپارس وسلوال مړه او 12 نور جوړ شوې دي. سکیورټي سرچینو دغه داوا هم کړې چې په گاګو قمر او شاډالو ټاک کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو شپږ مورچې په خپل قبضه کې اخیستي دي. سرچینې زیاتوي چې د وسلوالو په پټنځایونو ګولباري او د نورو سیمو په لور پیشقدمي هم روانه ده. آزاد سرچینو د وسلوالو د مړو او د زخمیانو په حق لا تصدیق نه دی کړی. خو وایي چې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو د عملیات 13 شپه نا وخت په سیمه کې شروع شوې دي. په دې حق لا پولیټیکل انتظامیه د سویلونو ډډه کړې. په افغانستان کې د یوې تازه سروې تر مخه په موجوده وخت کې د طالبانو مرسته تر ټولو کمې درجې ته رسیدلې. په دې سروې کې صبر خمالي مرسته د امریکا له خوا هم شوې ده. دغه سروې چې نن د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې شایع کړې وایي د هیواد کې طالبانو خواخوږي 9% تاریخ کته شوې ده چې تیر کال 40% او په 2009 کال کې 55% و. دا سروې ښایي چې د دوی پښتنو ته جواب ویونکي هر 15 تنو کې سلور د یاغیانو سره د جوړجاړي او بیا رايوزای کولو په حق کې وو. د دې سروې تر مخه خواوشانی مخالکو دوی ته ویلي چې هیواد یې په سمالور روان دي. خو بیا هم چې د وړاندې سروې مطابق 20% خلکو ویلي وو ملک سمالور ته نه دی روان. دا ور 15% خلکو دغه ډول سرګندونه کړې دي. د دې سروې پرانا کې افغانستان کې ناامني درغلي بیروزګاری او غربت لوی مسلې دي. هلته افغانستان کې طالبانو دړاکه ورکړي چې کابل کې د راتلونکو لوی جرګې ګډونوالو که د هیواد کې د امریکا د مستقل مرکزونو جوړولو په حق کې رای واچول نو سخت سزا به ورکړي شي. د افغان حکومت لخوا دغه لویه جرګه چې سبا لنه په کابل کې شروع کیږي پکې به د امریکا سره د ملګرتیا په لوزنامه او د طالبانو سره د مجوزه جوړجاړي په حق له خبرې کولې شي. هلته د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دې جرګې په حق لوای
The US and Afghanistan are close partners and allies and we have great confidence that this voyager
امریکا او افغانستان نږدې ملګری او اتحادیان دي او موږ پوخ باور لرو چې دا لوی جرګه به دغه مضبوط ملګرتیا بیا پخلی وکړي. طالبانو دغه غونډه یو بدمرغه منسوبه ګرځول چې د هغوی په وینا خارجي دشمنانو او د هیواد کې د هغوی ملګرو لخوا تیار کړی شوې ده او ویلي دي چې په دې کې کوم خلکو رای واچول هغه به قامی غدار ګڼل کېږي. په دې سلو ورځنۍ غونډه کې به خواوشا 2000 سیاسي او قبایلي د مشران د پارلیمان او مدني ټولنې غړي ګډون کوي. او اخیری خبر دا چې امریکا وایي د شام صدر بشار الاسد د واک پریدي ځکه چې هغه د واکمنۍ جایز حق له لاسه ورکړی او ډیر یوازې شوی دی. د وایټ هاوس د ویان جوش ارنس لخوا دا بیان وروسته له هغې رامنځته شوی چې د اردن شاه عبدالله د عرب نړۍ اولنی مشر دی چې د بی بی سي سره د مرکې پر مهال یې د بشار الاسد نه په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا په حکومت مخالف مظاهرینو د تشدد کولو په ترڅ کې د واک پریښودو غوښتنه کړې. شاه عبدالله دا څرګندونې د عرب لیګ د هغه فیصلې څو ورځې وروسته کړې چې یاد شوی تنظیم د بشار الاسد لخوا د حکومت مخالف مظاهرینو پر ضد د تشدد بندولو لوازنامه نه عملي کولو له وجې د شام غړیتوب ځنډولې ده. دا اتر دې د ماده مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په خبرونه کې په داري پټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې د شوی امریکایي ډرون برید حال بواوره. د خیبر پختونخوا کابینه په غونډه کې د انرژي د بچ کولو لپاره د دوو رخصتیانو په اړه د حکومت فیصله رد کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای
دوه ورځو د هفته کې د چوټیانو په بنیاد چې کوم دی په هغې باندې خبره شوې چې مونږ له یو چوټي په کار ده او دا زموږ مخکې ریکمنډیشن اوس هم دی او مونږ به اوس هم وایو چې یوه چوټي په کار ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي تر څو په پنجاب کې د ترهګرو ډلو نوغې ونویستل شي په سیمه کې امن نشي راتللی.
حقیقت دا دی چې د دهشتګردۍ مغز چې دماغ هغه پنجاب کوم د دې نظریه دانان دي کنه ایډیالوګز هغه یقینا چې اټک نه پورې غاړې ته ناست.
په خبرونه کې پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. مشال ریډیو اوریدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه برید په میرانشاه بازار کې د وسلوالو پر پټنځای باندې شوي دي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي ډرون په قبایلی برید کې لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي چې په میرانشاه بازار کې د طالب وسلوالو پر پټنځای باندې شوي دي. د سیمې استخباراتي ادارې د چارواکو په وینا ډرون جازونو نن سهار وختي خواوشا څلور بجې سرخار میانشا بازار کې دننه د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په دوه توانډریو سره په نښه کړ چې له امله یې په کور باندې اور ولګېدو او شپږ وسلوال یې له منځه یوړل. په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې او استخباراتي ادارې چارواکو د وژل شوو په اړه لاسه نه دي ویلي چې دغه ټول ځایي وسلوال دي او که نه څه مهم وسلوال هم په کې شتون لري. د سیمې خلک وایي دغه دویم برید دی چې د میزایلو لګېدو نه پس یې اواز نه خورېږي او په نشانه باندې د راپرېوتو نه پس اور ولګوي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسي کې دغه دویم برید و چې هم په میرانشاه بازار کې دننه ترسره شو. دې نه وړاندې د روانه میاشتې په درېیمه نېټه باندې ډرون جزونو په میرانشاه بازار در پخیل سرای کې د وسلوالو طالبانو پټنځای په نښه کړی و. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په میرانشاه بازار کې د ځایي طالبانو شورا له اړخه ویشل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې په ډرون بریدونو کې د دوی په سلګونو ملګرو مرته غاړه ورکړې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پنتا وای چې د اقتصادي همکاري او خه حکومت کولو په برخه کې افغانستان له امریکا سره د استراتیژیک تړون په برخه کې موافقه ته رسیدلې دي. سپنتا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د استراتیژیکو همکاري او د صنعت پر سر د ټولو موادو په اړه توافق لانه دي شوی. دا په داسې حال کې ده چې سبا لبه په کابل کې لویه جرګه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې سبا د چار شنبه شروع په ورځ په کابل کې دودیزه لویه جرګه جوړه شي چې د امریکا سره په ستراتیژیک تړون او د مخالفینو سره د سولې په لارو چارو خبرې وکړي. د همدې لپاره د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین سپانتا او د بهرنیو چارو وزارت معین جاوید لودین ورغوښتي وو چې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین سپانتا وویل چې په دې ستراتیژیک تړون کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او په وسلو سمبالول، د اقتصادي بنسټونو تقویه کول، د نړیوال تروریزم سره مبارزه او دارت یا په صورت کې د مخدره موادو سره مبارزه زموږ هڅې دي. ولې د امریکایانو لخوا د شپې عملیاتو او د بندیانو ساتلو موضوعات په اړه اوس هم خبرې روانې دي؟
در تمام موارد چې ما به توافق رسیدیم بخشای همکاریای اقتصادی
په ټولو برخو کې چې موافقه ته سره رسیدلی یو، اقتصادي همکارۍ د حکومتدارۍ تقویه او نورو برخو کې همکارۍ دي. خو د عدلي په برخو کې چې د شپې عملیات، ځنګړي عملیات، د بندیانو ساتل او د بندیخانو سرپرستی ده، اوس هم په دې برخه کې خبرې دوام لري.
هنوز بحثهای فراوانی وجود
سپنتا زیاته کړه چې دا تړون به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له تایید وروسته د ولس مشر په توشي سره قانوني بڼه پیدا کوي. خو د ولسی جرګې غړي او په کابل کې د حکومت د نوې جوړې شوې سیاسي مخالفې د ملي یووالي جبهې او تن مشر استاد محقق چې د هزاره حزب وحدت مشري هم کوي، د سپنتا د څرګندونو او لوی جرګې جوړېدو په اړه مخالفت وکړ او ویل چې دا لویه جرګه د ولس مشر کرزي فرمایشي جرګه ده چې د ځینو وکیلانو له غبرګون سره هم مخ شو. هر څوک د خپل خبري وکړي، دا د چا شخصي حجره نه ده چې څوک له خبرو منع کړي. زه مې خپل خبري کوم، خدای دې وکړي چې ولس مشري ونه مني. د محقق په ځواب کې ډاکټر سپانتا وویل چې کاش تاسو ولس مشر ته مخامخ هم همداسې خبرې کولای چې دلته یې کوي. کاش کې له ولس مشر سره مو هم په همدې صراحت خبرې کولای چې زه په هغه جلسو کې وم. د ولسي جرګې یو بل غړي عبدالستار درزیابي له امریکا سره ستراتیژیک تړون په ګټه وباله او زیاته کړه چې نورو اسلامي هیوادونو هم دا کار کړی.
51 کشور در سطح جهان امریکا پیمان داره و از او جمله کشورهای اسلامی نیز وجود داره.
لیو 50 هیوادونو سره امریکا دا ډول تړونونه لري چې په دې کې اسلامي هیوادونه هم شته. که اسلامي هیوادونه ته جایز نوي ولی تړون ورسره کړی. زموږ گاونډیو تخپلې ګټې لومړیتوب لري، خو موږ خپلې ملي ګټې تر پښو لاندې کوو او د گاونډیو ګټو ته په لوړوالي قایل یو. زه د خلکو د استاد په صفت غوښتنه کوم چې افغانستان یو ځل بیا د 29 او 29 کلونو د وخت جګړې ډګر نشي. د ولسی جرګې یو بل غړی ګل پاچا مجیدی هم وایي چې په دې سره باید د امریکایانو شتون قانوني شي او د دوی د غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
هر حرکت چې کوي د افغانستان د حکومت او د افغانستان قانون په چوکاټ کې او د حکومت سره په همغږي کې به وي، د شخصي بندیخانه او شخصي تحقیق لپاره به دوی لپاره هیڅ نوې اجازه نوي. که چیرته موږ احساساتي برخورد ونکو د واقعیتونو پر وړاندې چې موږ خپل نظر اظهار کوو، زه فکر کوم د امریکایانو سره ستراتیژیک تړون چې کوم کېږي هغه د افغانستان د اوسنی وضع یا د خصوصا د ګاونډیانو د مداخلې یا کوم هغه بین المللي سازمانونه چې په افغانستان مداخله شروع کړي دي، زه فکر کوم د دې لپاره یو اړین کار ده.
د یادولو ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون ایران په ډاګه مخالفت کړی او پاکستاني په اړه اندېښنې څرګندې کړي او وسلوالو طالبانو خو د لوی جرګې ګډونوالو ته د مرګ وښونه هم کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
افغان چارواکو د طالبانو هغه داوا رد کړی چې ګواکې طالبانو د روانې اونۍ پر مهال د دودیزې لویې جرګې امنیتي پلان ترلاسه کړی دی. د نقشو او د امنیتي انتظاماتو د تفصیل خپرولو له کبله د دې لویې غونډې لپاره هیجان لا نور زیات شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې دا رپورټ له پامیر ساحل اورو.
افغان چارواکو ویلي د طالبانو هغه داوی ناسم دي چې دوی د لوی جرګې لپاره امنیتی پلان ترلاسه کړی دی. په کابل کې د رواني میاشتې په 14مه لوی جرګه وربلل شوې ده چې مخه یې په دې هیواد کې امریکایي پوځیانو د موجودیت تر راتلونکي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر معاملې بحث کول دي. د افغانستان د ملي امنیت تر ریاست ویاند لطف الله مشعل وایي هغه نقشې او د امنیتي انتظاماتو د پلان پاڼې چې طالبانو خپرې کړي دي جعلي دي. دا پاڼې د طالبانو پر پاڼې خپرې شوې دي. مشال په کابل کې خبريالانو ته ویل د طالبانو خپور کړی پلان یې لیدل دی او سل په سره له هغه امنیتي پلان مختلف دی چې حکومت جوړ کړی دی. هلته د افغانستان د پارلمان ځنی غړو ته هم د موبایل ټلیفون له لارې داسې پیغامونه استول شوي دي چې پکې ورته خبرداري ورکړل شوی چې په لویې جرګې کې دی ګډون نه کوي. د پارلمان یو غړی محمد داود حساس وایي د تخای له پاکستانه د موبایل فون پیغام ورستول شوی دی.
پیغام یې داسې راغلی دی چې هر هغه څوک چې په دغه نوې لویې جرګې کې ګډون وکړي امریکایي لویې ګټه ورته وایي هغه مخیر به مارګ وي کنه. دغه تهدید هر سناتور هر وکیل هر دولتي چارواکي ته چې څوک په نوې لویې جرګه کې ګډون کوي
داسې ګواښونه او د طالبانو دې داوي چې د امنیتي پلان تفصیلات ترلاسه کړي دي اندېښنې پیدا کړي دي چې طالبان د لویې جرګې د سبوتاژ کولو هڅه کوي. خو د لویې جرګې د کمیسون ویاند صفیه صدیقي داوا کوي داسې هیڅ آثار نشته چې ګډونوال دې په دې غونډه کې له برخې اخیستو راوګرځوي.
مونږ ولیدل چې خلک په قطارونو کې ولاړو بیره بنا پر دې داسې معلومیږي چې خلک په خپل علاقه مندې باندې د خپلو
د 2010 زیږیز کال په جون کې هم د جرګې پر مهال اورپکو د راکټونو برید کړی و چې له کابل یې د ولسمشر کرزي وینا هم د ځانډ ښکار شوه. پر دې مهال امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي ووژل او د جرګې 1500 ګډونوال ټول محفوظه پاتې شول.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ټولو ګوندونو تر غونډې وروسته دا پریکړه شوې وه چې له وسلوالو سره به د سولې خبرې کیږي. د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ورځې مخکې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو دننه عناصر ورته اشاره ورکړي دي چې خبرو ته تیار دي. هلته په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي وو چې حکومت یې له هغه طالبانو سره خبرو ته تیار دي چې وسله وغورځوي. اوس د تېرې شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګل بهادر ویل د بې پایلټو الوتکو د پاکستان د پوسټ د بریدونو له کبله هغه جرګه ماتوي چې کار یې د دوی او د حکومت ترمنځ منځګړتوب او خبرې اترې کول وو. نو په دې صورت حال کې له طالبانو سره خبرې کول به هغه نتیجې ورکړي چې حکومت یې غواړي او که څنګه. د دې پوښتنې جواب د پامیر ساحل په ریپورت کې.
په پاکستان کې د سپټمبر په 9 د ټولو ګوندونو غونډه وشوه. تر دې غونډې وروسته په خپور شوي پریکړه لیک یا قرارداد کې ویل شوي ول چې سولې ته دی و موقع ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې د لمیشتو وسلوالو سره خبرې وشي. تر دې مخکې هم د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو او په سوات کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون کړی و. کارپوه خادم حسین لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي تر هر داسې تړون وروسته وسلوال لا نور قوي شوي دي. د خادم حسین له خبرې سره سم همدا ولیدل شول او په سوات کې طالبان تر تړون وروسته لا نور پیاوړي شول او ځان یې د ملکنډ نورو سیمو ته هم وغځاوه. اوس د طالبانو د یوې ډلې د مشر حافظ ګلبادر لخوا د جرګې تر ماتولو وروسته هم آیا د خبرو لار موجوده ده؟ آیا په دې صورتحال کې د سولې خبرې کیدای شي؟ په لاهور کې د چارو کارپو پوهاند حسن عسکری رضوی وایي د خبرو اترو لارې خو تل خلاصې وي خو د ده په خبره دا یې د خبرو له عمله زیاتې هیلې نه لري.
ګوره په اصولي توګه خو تاسې د خبرو لارې نه شئ تړلی، هغه خلاصې پرېږدئ. خو په عملي توګه خبرې هغه مهال ممکنې وي چې دواړه خواوې خبرې کول غواړي. خو که په هغو خواو کې یوه خبرې کول نه غواړي یا تر خبرو وروسته بیل شي یا تر تړون وروسته لارې بیلې کړي نو له دې نورې مسلې زیږیږي چې له کبله یې کامیابي نشي کېدی او همداراز بیا د خبرو عمل یا بهیر هم پر مخ نه ځي. په داسې حال کې یا خو معاملې له پوځي لارې حل کیږي او یا هم هر څه پر یو ځای درېدلی پاتې شي. نو په اصولي توګه به د خبرو اترو لار موجوده وي خو په عملي توګه زه دومره هیله من نه یم چې حکومت به په دې کې بریالی شي.
لیکن عملی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی. انہیں
په پېښور کې د چارو کارپوه زبیر توروالی وای د سولې ته د موقع ورکولو د خبرې ته په دې نظر ګوري چې وسلوالو ته د یو موقع ورکړل شي چې پاکستان تر خپل واک لاندې راولي.
اوسنۍ د ګډون کې دا یا اف ای سی ورته وای آل پارټیز کانفرنس کې وی چې کم پنچ لائن چې ورکړې ده کیپ دیم کیپ دیز ا چانس. داغه اصل زموږ په خیال داغه مقصد پدا دي چې کیپ دیم ا چانس ټو کنټرول پاکستان. لکه پیس مذاکرات هغه سره کیږي چې هغه هغه خلک چې هغوی لږ تهذیب لري، سیویلایزیشن لري، او په دې مذاکراتو په دې ټولو ټوکا پوهېږي، په دې چل پوهېږي، او هغې مذاکرات کولو ته نمخ کې دا پکار دی چې دواړه فریق دې ډیس اوم شي لکه خپل اسلحه واچي، او هغې نه بعد مذاکرات شروع شي، دا کنفلیکټ شي، دا ریزالټ شي.
کچېری خبرې نه بریالی کیږي نو بیا آیا د پاکستان پوز به د اورپکو پر ضد فیصله کن عملیات وکړي؟ داسې عملیات چې پکې ټولې اورپکې ډلې په نخښه کړل شي. زبیر توروالی وای پاکستان نه غواړي چې د اورپکو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې د دې هیواد پوز په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسی لري.
بل طرف ته موږ ګورو چې اپریشن ملټری اکشنز اگینست دیم، نو هغه که پاکستان کم خارجه پالیسی کې ده یا اسټراتیجک ډیپت کې ده، هغې په رڼا کې پاکستان خو ویل نشته چې داسې یو بھرپور اپریشن وکړي او دا قصه ختمه کړي. پاکستان اصل کې دغه خلک چې نو پاکستان دا خو یو اوس هر چا ته پته ده، پاکستان دغه خلک استعمالوي خپل اسټراتیجک ډیپت لپاره په افغانستان کې.
پوهاند حسن عسکری وای په پاکستان کې مذهبي ډلې د دې اورپکو ملاتړ کوي، نو نه خو له خبرو نتیجه ترلاسه کېدای شي او نه هم دولس چې د مذهبي ډلو تر تاثیر لاندې دی د فشار له کبله ښه پوځي کار روایي کېدای شي.
ظاهر ہے ڈائیلاگ تو پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے.
کارا خبر ادا چې د سولې خبرې بعد د پاکستان لا اساسي قانون سره سمې کیږي، د پاکستان د دولت د وجود لالارې به خبرې کیږي، له هغه د باندې نشي کېدای. خو په پاکستان کې مسله دا ده چې ډېر خلک له دې وسلوالو سره خواخوږي لري، مذهبي ګوندونه دي چې د دوی ښکارا ملاتړ کوي، نو دوی چې په عوامي سطح پر حکومت فشار راوړي نو حکومت ورته وایي چې سمه ده د خبرو لار به خلاصوي او پر دې لار به ځو، خو دا لار مخکې نشي تللی. بل پلو پوځي کاروایی هم په بشپړ ډول نشي کولای چې د ولس فشار زیات دی او مذهبي ډلې د طالبانو او داسې ډلو په پاکستان کې ملاتړ کوي.
وہ طالبان اور اس قسم کے انتہا پسند گروپس کی پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں.
په پاکستان کې لوسلوالو طالبانو ډلو سره یو شمیر تړونونه شوي دي، خو تر دې وروسته بیا دا تړونونه مات شوي او بیا پوځ مجبور شوی دی چې عملیات وکړي. هلته امریکا هم په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د اور پکو ډلو پر ضد عملیات وکړي. وسته حافظ ګلبادر لخوا د جرګې تر ماتولو وروسته د خبرو یا عملیاتو د لارو پوښتنه بیا راولاړه شوې ده. زبیر توروالی وایي د دې ټولو مسلو حل یوازې داسې ممکن دی چې پاکستان خپله تګ
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا کابینه په صوبه کې د انرژي د سپمولو لپاره په هفته کې د دوو رخصتیو په اړه د مرکزی حکومت پریکړه رد کړې ده. د دې سره سره د کابینه په غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په زوړ حساب دی مرکز خیبر پختونخوا ته د زکات د 3 کال پیسې ورکړي، او د مرکز نه کابینه د پاکستان ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن صوبو ته د سپارلو غوښتنه هم کړې ده. دا ټول جزئیات غلام غوث په رپورټ کې.
په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په خبری کانفرنس کې وویل چې د کابینې په غونډه کې هغوی په دې نتیجه ورسېدل چې په اونۍ کې د دوو چټو سره د توانایي شخص بچت نه کیږي.
دوه ورځو د هفته کې د چوټیانو په بنیاد چې کوم دی په هغې باندې خبره شوې چې مونږ له یو چوټي په کار ده، دا زموږ مخکې ریکمنډیشن اوس هم دی او مونږ به اوس هم وایو چې یوه چوټي په کار ده، خو که چېرته اکثریت فیصله دو چوټیانو راځي نو مونږ ته به هغه منظوره وي.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د مرکزي حکومت نه به خیبر پختونخوا ته د زکات د ریګولر سکیمونو لپاره یو کم 50 کروڑ روپۍ، د خصوصي سکیمونو لپاره 19 کروڑ روپۍ، د انتظامی خرچو لپاره 15 کروڑ اویا لک روپۍ، په اسپیتالونو کې د ویړیا علاج لپاره 1 کروڑ روپۍ، او په ضلعو کې د زکات کمیټو لپاره 14 لک روپۍ میلاویدي، او د زکات دا ټولې روپۍ سخت کال صوبې ته لا تر دې دمه نه دي ورکړې شوې، ځکه چې د 13 بدلون وروسته د زکات محکمه صوبو ته سپارلې شوې ده او مرکزی زکات کونسل ختم کړې شوې ده. میا ابتخار حسین وویل چې کابینې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي مرکزی حکومت صوبې ته د زکات د دې پیسو د ورکولو سره تګلاره جوړه کړي. د خیبر پختونخوا کابینې د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن مجید د چاپ کولو په محل د غلطۍ کولو د مخنیولو لپاره د مرکزی حکومت یو قانون هم په صوبه کې د رایج کولو فیصله کړې ده چې لمخې به یې د 3 کال قید یا د 60,000 روپو جرمانی سزا یا د دواړه سزاګانې ورکولې شي.
د قرآن شریف دا شات دا غي د پرنٹنگ او د ریکارډینګ چې کوم طریقې کار دي په هغه کې چې کومه غلطي اراده تن چا کړی وي د دغه اداري رجستریشن به منسوخ کیږي او 3 کال یا 60,000 روپیا به جرمانه هم پې لګي او یا به دا دواړه سزاګان چې کوم نه ورکړی کیږي.
د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دا هم وویل چې کابینې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیلګرۍ د پرمختګ د ادارې پی ټی ډی سی ټول واک اختیار د هم صوبې له ورکړی شي.
او چونکې د ټوریزم محکمه چې کوم دی نو هغه هم صوبو ته مطلع چې منتقل شوې ده او پی ټی ډی سی چې کوم دی دا د ټوریزم یې سوا نو زموږ دا سټینډ دی چې پی ټی ډی سی چې کوم دی نو هغه د هم صوبو ته حواله شي.
د یادونې وړ ده چې په این کې د 13 بدلون وروستو که یو خوا صوبو ته خپلواکي میلاو شوې ده نو بلې خوا ته د 12 ډیویژنو ګڼ شمېر محکمې صوبو ته سپارلې شوې دي چې د وجې وخت په وخت د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ترمنځ بېلابېلې ستونزې راپورته کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر افراسیاب خټک وای تر څو په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ مخه نوی نیول شوی په خیبر پښتونخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې امن نشي راتللی. نوموړي دا څرګندونه تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړو خبرو کې په پنجاب حکومت غږ وکړ چې د اورپکو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. افراسیاب خټک دا هم وویل چې د دوی ګوند د ترهګرۍ خلاف خپل غږ پورته کړي نو ځکه وخت په وخت د دوی ملګري د اورپکو لخوا په نخه کیږي. په دې اړه پام وکړه د پیښور نه د خالد خان خیش کی رپورت ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې پنجاب کې د ترخګرو په ضد د سختو عملیاتو ضرورت دی او پکار ده چې د پنجاب حکومت د ترخګرۍ په خلاف سیاسي اراده او جرأت پیدا کړي ځکه چې دغه سخت دریځ ډلې د قبایلي سیمې او ټول پښتونخوا د امن لپاره یو لوی خطر ده. په پیښور کې یو خبري غونډې نرستو افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اټک نه پورې ترخګر او سخت دریځ ډلې په ټوله منطقه کې د ترخګرۍ منصوبې او تګلارې جوړوي او پکار ده چې د دوی په ضد زر تر زره عملی قدمونه پورته کړی شي.
حقیقت دا دی چې د دهشتګردۍ مغز چې دماغ هغه پنجاب کوم د دې نظریه دانان دي کنه جی ایديولوګز هغه پنجاب زمونږ قبایل خوشاده خلک دي هغه د اسلام په نوم د هغه د جذباتو نه خواهشاتو نه چې اسلام سره مینه لري د دې غلط استعمال کوي. خلک چې کم خلک نقشې جوړي منصوبې جوړي هغه یقینا چې اټک نه پورې غاړې ته ناست خارج چې پنجاب حکومت سیاسي اراده او جرأت پیدا
په سواد او صوابه کې د خپل ګوند د غړو هدفي وجنې او امن لخر ته د دړک په حق له د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل د دوی په خپل خوره د امن او خوشحالۍ په خاطر دغه قربانو ته غاړه ایښې ده او ترخګر په هیڅ یو طریقه دوی د خپل لارې نه نشي پشا کولی. دی وایي
ګوره جی مونږ چې د دهشتګردۍ خلاف موقف خپلولو مونږ په دې پوهېدو چې مونږ ته به غاړې ته میلیونه خونه راشي خو دا چې دا د وطن د ګټو تقاضا وه زموږ د ولس د ژوند د مال او د عزت تقاضا وه چې مونږ دغه موقف اختیار کړی وی مونږ په خپل موقف ولاړ یو. دهشتګرد خلکو دمکیان کوي دا د ریاست ذمهواري ده چې خلک دغه نو ساتي گواهان او عدالتونو حفاظت کول او عدالتونو ته انصاف موقع ورکول دا دي تشدد کار نه دی ریاست کار دی سٹیټ کار دی هغه خپل کار کوي د صدر خپل کار کوي خو ریاست په کار خپل ډیوټي پوره کوي او خلکو ته هغه حفاظت.
افغانستان کې د خارجه فوجونو وتلو په حق له او په دغه هیواد کې په مکمل توګه امن په حق له افراسیاب خټک وویل چې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د افغانانو ترمن د سیمایز او گاونډي هیوادونو او بیا د نړۍ د قانونو یو لوی جرګه پکار ده چې دغه ټول خلک او قوتونه په اتفاق سره یو مستقل حل راوباسي.
زموږ تجویز دا دی چې افغانستان کې پکار ده چې خبره ترې وشي او دا خبره ترې په درې کرخو کې کېدای شي. اوله کرخه بین الافغانی مذاکرات یعنی افغانانو ترمنځ مذاکرات او پخلاینه او روغه جوړه. دویم سیمه ایز اتفاق رائے یعنی د علاقې ملکونه یا لوبغاړي چې هغوی اتفاق وشي افغانستان کې آئنده کې سکول پکار دي. او دریم بین الاقوامی اتفاق رائے یعنی چې عالمی قوتونه چې څوک په افغانستان په جګړه کې داخل دي یا چې داخل نم دي کچھ د علاقې کې دلچسپي شته چې هغوی ټول رایوزې شي او نو دا درې کرخه چې دي یو ځل سره پر مخ لاړ شي، ځکه یو ځل سره لاړ شي یو کرخه به بل کرخه خرابوي. نو لہذا افغانستان د هلته مسلې لپاره اقوام متحده یا نورې بې طرفه ادارې پکار دي چې دوی لړکي ګامونه.
افراسیاب خټک ادا وکړه چې خوښه درویش لکه خلکو د دوی د ګوند نوې غړي توپ تر لاسه کړو، او دوی خوشبین دي چې لکه د خیبر پښتونخوا د دوی ګوند به په قبالي سیمه کې د ټولو نه لوی سیاسي ګوند ثابتېږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي په پېښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکو د لنډ خبرونه د منور شانور.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې د ډرون برید شپږ مشکوک وسلوال وجلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق لخوا هفته کې د دوو چوټیانو فیصله رد کړې ده. د افغانستان په حق له یو تازه سروې ښایي د هیواد کې د طالبانو خواخوږي تر بل هر وخت کمې درجې ته رسیدلې ده. افغانستان کې ست سبال نه لوی جرګه شروع کیږي چې پکې به د امریکا سره په اوږد مهاله اړیکو د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق له خبرې کولې شي. یورپی ټولنې د ایران خلاف د سختو بندیزونو لګولو خبرداري ورکړې ده، او امریکا د شام د صدر بشار الاسد نه د واک پرې خودلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې نوموړي د مظاهرینو پر ضد د تشدد له وجې د واکمنۍ جایز حق د لاسه ورکړی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس په د سراج زهین نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. جنگ ورځپاڼو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د چا د صدر آصف علي زرداری یا زما شکل نوی خوښ نو هغه د مؤاخذې شوق پوره کړي، او دا چې ملک به د سیاسي بدلون لپاره هیڅکله هم یو غیر آئینی لار نشي برداشت کولی. اداري لیکي چې ملک دا وخت سیاسي اړۍ غړې روان دي، او هر سیاستدان د خپل مفاداتو لپاره جلسې جلوسونه کوي، او د ولس مفاداتو او خیر ښېګړې اړخته هیڅ پاملرنه نه ورکوي. اداري مخکې لیکي چې زمونږ نه صرف حکمرانانو ګوند ته بلکې نور سیاسي ګوندونو ته هم خواست دی چې هغوی د ملک او ولس د ګټې او ښه مستقبل لپاره یو واضح کړنلاره خپل کړي، ځکه چې ملک دا وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ دی، او په دې د قابو موندلو لپاره سیاسي مشروالۍ له پسندیدګۍ سره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر په بهر ملکونو کې مشته پاکستانی سرمایه‌کارانو باندې زور راوړی دی چې هغوی دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې سرمایه‌کاري وکړي، او شاته پاتې حقوق کې د ترقی په کارونو کې د حکومت سره ملاتړ وکړي. ادارې لیکي چې د فاټا نه بدامنۍ ختمول لپاره د گورنر دا خبره ډیره د اهمیت وړ ده، خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې حکومت خو په خپل باندې په دوه منصوبو باندې عمل نشي کولای چې په بیروزګاری باندې غابو ومندې شي. نو باید چې اوس حکومت د گورنر په دې خبره عمل وکړي، او د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره اسانۍ پیدا کړي او ترغیبات ورته ورکړي چې دلته راشي او سرمایه کاری وکړي، او د فاټا په پسماندګۍ ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په خیبر ایجنسی کې پر لپسې چاودنې په دهشتګردۍ کې یو ځل بیا د زیاتوالي نښه ده. ادارې لیکي چې سیاسي چارواکو د یوې واقعې تصدیق کړې ده په کوم کې چې په یو ځناور خر باندې بارودي مواد کې خوده شوی وو، او بیا د کورونو او دوکانونو په خوا کې ډېر غټه چاودنه وشوه. ادارې وایي چې د داسې واقعیتو نه معلومیږي چې د دهشتګردو هیڅ مذهب نشته چې د ځناورو په ذریعه باندې دا قسمه ناوړه ګامونه پورته کوي. ادارې لیکي چې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره حکومت له پسندستي توګه اقدامات کول پکار دي، او په کوم علاقو کې چې زیاته خطر ده هلته سیکورټي سخت کړی شي، او پکار دي چې ولس هم په دې باب لا خپل ځموري تر سره کړي او د حکومت سره مرسته وکړي چې دا رنګ د قسمت راهګرو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او اوس تاسو لپاره نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د پاکستان د یو مذهبي ګوند مشر مولانا سمیع الحق په اړه لیکي چې وایي باید د طالبانو سره د خبرو لپاره کار وشي. اخوا ایشیا فاونډیشن اداره د افغانستان لپاره د 2011 کال په خپله سروې کې وایي د تیرو کلونو نه سخت کال زیات افغانان دا نظر لري چې هیواد یې په صحیح سمت روان دی. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې د فرخنده وزیر نه اورو.
امریکایی ورځپاڼه فائنانشل ټایمز کې میتیو گرین لیکي
د پاکستان د یو مذهبي ګوند مشر سمیع الحق چې په دغه هیواد کې د جهادي مدرسو مشر هم دی، نن سبا د جهاد پر ځای د امن خبرې کوي. سمیع الحق چې د طالبانو روحاني پلار هم ګڼل کیږي، په خپل مدرسه چې حقانیه نومیږي، افغان وسلوالو او جهادي ډلو ته یې زده کړې ښودلي. اوس په دې خبره زور راوړي چې باید امریکا او نړۍ د طالبانو سره خبرې وکړي. لیکوال د مولانا سمیع الحق په اړه وایي هغه په دې باور دی چې طالبان به خبرو ته غاړه کیږدي که چېرې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو پیل کولو وړاندې جنگبندي وکړي، او زیاتوي که چېرې امریکا نیول شوي د طالبانو کمانډران خوشي کړل او ډرون بریدونه یې ودرول، نو زیات امکان لري د طالبانو سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. ورځپاڼه لیکي امریکا کېدای شي د مولانا سمیع الحق له نظره تېره شي، خو دغه خبره د پامه نشي غورځولې چې دغه تحریک ته القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه چې په امریکا یې د 9/11 بریدونه کړي وو. کوالوای سمیع الحق اگر چې د شک لاندې دی، خو که چېرې امریکا وغواړي هغه ته د یو منسکړي رول ورکړي، نو آیا هغه به د خبرو لپاره څه رول ولوبوي؟ ورځپاڼه د مولانا سمیع الحق د خولې لیکي چې وایي طالبانو کې هیڅ لچک نشته او د جنگ سره مینه لري، نو بیا په داسې حالاتو کې د مولانا سمیع الحق دا خبره څنګه صحیح کېدای شي چې اوس د خبرو فیصله د نیټو په لاس کې ده؟ اخوا د ایجیا فاونډیشن ادارې د افغانستان لپاره د 2011 کال سروې ښایي د افغانستان زیاتره خلک داسې فکر کوي هیواد یې غلط سمت ته روان دی، خو د تیرو کلونو نه زیات 46% خلک بیا دا نظر لري چې هیواد یې صحیح اړخ ته روان دی. ایجیا فاونډیشن اداره چې په دغه هیواد کې د 2004 کال راهیسې سروې کوي، سږ کال تر ټولو زیات خلک دا نظر لري چې افغانستان د امن او سولې اړخ ته روان دی. دا اداره وایي دوی د 6,300 افغانانو نه د خپل ملک د مستقبل امنیت او د یو شمیر نورو مسلو په اړه پوښتنې کړي، چې 15% خلک د خپل هیواد د امنیت په اړه پر امیده نه دي. دا سروې دا هم ښایي چې د خلکو په امروزه ژوند کې یو څه ښه والی راغلی او خلک اوس د ژوند بنیادي ضرورتونو لکه د سکلو صفا اوبه، خوراک، تعلیم او د صحت سهولتونو ته لاسرسی لري. او 43% افغانان وای د تیر کال نه سک کال د دوی آمدن زیات شوی دی. د ایجیا فاونډیشن ادارې مشر ډیوډ آرنل وای زیاتره افغانان د خپل هیواد د امنیت په اړه اندېښمن دي، او امنیت هغه وجه ده چې د افغانستان د اوسیدونکو راتلونکي بټاکي، او زیاتوي د پخوانه زیات افغانانو ته د ژوند بنیادي سهولتونه حاصل دي او باید نړیواله ټولنه د دغه هیواد پرمختګ ته هم زیات پام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د ونو بوټي وهونکي او کاچونکي ډېر دي او ځنګلونه د تباهۍ سره مخ کړي دي، د طاهر قریشي په نوم یو 22 کس د ونو بوټو او چاپیریال ساتنه کوي او د خپل خدمت له وجې نه ورته د ځنګلي ونو د باچا نوم ورکړل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې نجیب عامر یې درته ژباړه وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس د پاکستان د چاپیریال ساتنې د یو ماهر او مینوال طاهر قریشي کیسه بیانوي چې د برمتګرو لخوا تر تختول کېدو وروسته په دې خبره پریښودل شو چې هغه د ځنګلاتو د محکمې یو افسر دی او د ونو بوټو خصمانه کوي. طاهر قریشي وایي غلو هغه ځکه پریښودلو چې هغوی د ونو بوټو په اهمیت خبر دي، ځکه چې د هماغو ونو تر شا دوی د پولیسو نه ځانونه پټوي. دې کار د طاهر قریشي ژوند بدل کړ او هغه د ځنګلونو او ونو د وهونکو قاچاقبرو خلاف هلې ځلې پیل کړې او د پاکستان د ځنګلي ونو د باچا نوم یې وګټلو. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، دا زما ژوند دی او زه خوشحاله یم چې خپل ژوند داسې د چاپیریال ساتنې لپاره وقفوم. طاهر قریشي وایي په ایشیا کې یو هیواد هم دومره د ځنګلونو د تباهۍ سره مخامخ نه دی لکه پاکستان چې دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اداره اف ای او وایي د 1990 او 2010 کال په منځ کې په پاکستان کې هر کال 2,000 هکټاره ځنګلونه له منځه تللي. نوموړې اداره وایي که د ځنګلونو د تباه کولو کچه همداسې روانه وي، په راتلونکو 100 لسیزو کې به پاکستان خپل نیمایي ځنګلونه وبایلي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د ځنګلونو د وهلو ترڅنګ په قدرتي افتونو کې هم ځنګلونه لمنځه ځي، لکه سیلابونو چې په دې تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې ځنګلونه لمنځه وړل. خو طاهر قریشي د مینګروز په نوم د یو ډول ونو د بیا کرلو لپاره ملا تړلې ده او د بحیره عرب سره په پرته جنوبي سیمه کې 10,000 هکټاره ونې کرلې دي. ایجنس لیکي طاهر قریشي نږدې هره ورځ د دغو ونو د لیدو لپاره ورځي او خصمانه کوي. نوموړی وایي دا ونې نه دي، دا زما بچی دي. 50 کلن قریشي وایي پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ځنګلونو د کمبود سره مخ دی، خو د وخت په تیریدو سره دا کچه تر خطرناک حده پورې نور هم راټیټیږي. نو د ځنګلونو د تباهۍ مسؤل څوک دی؟ اژانس دې پوښتنې ته په ځواب ویلو سره لیکي چې د لرګیو قاچاقبر، وسلوال طالبان او پوځ درې واړه د دې مسؤل دي. دوی د سوات مثال ورکوي چې تر 2000 کال پورې چې دغلته ورپکو فعالیتونه نه پیل کړي، دا یوه شنه سیاحتي سیمه وه. په 2009 کال کې پوځ د سوات سیمه د ورپکو له منګولو بیرته خلاصه کړه، خو د چاپیریال ساتنې مامورین وایي هم د طالبانو او هم د پوځ د واکمنۍ پر مهال په سوات کې د جلغوزو زرګونه ونې وهل شوې دي. د سوات ځایي اوسیدونکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دوی په خپلو سترګو لیدلي چې د پوځ په لاریو کې وهل شوې ونې لیږدول کیږي، خو دغلته د پاکستان د پوځ یو ویان کرنل عارف محمد بیا دا نه مني او وایي چې د خو داسې څه نه دي لیدلي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ:
0332-533-3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-533-351. تاسو مشال ریډیو اورئ. روسه له هغه چې عرب لیگ د تیر خالی په ورځ د عربي هیوادونو په دغه تنظیم کې د شام د غړیتوب د ځنډولو پریکړه وکړه، غربي نړۍ د دې هیواد پر ضد د نورو سختو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. بل پلو شام بیا د عرب لیگ دغه اقدام د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللی او په همدې توګه روسیې هم د عرب لیگ پریکړه غندلې او په لویدیځ یې ټکونه کړي چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل پام وکړئ د مشال ریډیو همکار د هارون باچا دغه رپورټ.
رویټرز ایجنس په خپل راپور کې لیکي سربیره پر دې چې د سوریا حکومت د سیاسي مخالفانو پر وړاندې د ځپونکو فعالیتونو د ودرولو لپاره تر خورا زیات ډیپلوماتیکي فشار لاندې دی، د رژیم ځواکونو د پیر پر ورځ هم لږ تر لږه 2 مظاهرچیان په ډزو ووژل. دا ایجنس په خبره په داسې حال کې چې د رژیم مخالفه پاسونونو له کبله د سوریا اقتصاد وار له مخې برباد شوی او سیلانیان او پانګوال له ویرې دغه هیواد ته مخه نه کوي، د لویدیځ بندیزونو د سوریا د تیلو په سکتور هم ډېرې بدې اغیزې کړې دي. تیره ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې په سوریا کې د روانو حالاتو جاج واخیستو. د یادې ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشرې کیترین ایشټن خبریالانو ته وویل د سوریا وضعیت د لیبیا د هغې سره توپیر لري او دا چې د سوریا د مسلې د حل په لړ کې به له عرب لیگ سره په ګډه هڅې
وکړي.
د سوریا حالت د بې کچې اندېښنې سبب جوړیږي. ما تېره شپه د عرب لیگ جنرل سیکرتر نبیل العربي سره خبرې وکړې، ورته مې له خپلې خوا د کلکې همکارۍ ډاډ ورکړ. زموږ اندېښنې د عام سوریایي وګړو له کبله دي چې څه د باندې 3500 تنانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او مونږ عزم لرو تر څو دغه مسلې د حل لپاره له دوی سره او نورو زیات لخیزه چینلونو سره کار وکړو. د برسلز خبری غونډې ته په وینا کې د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ د سوریه مسله یو پیچلې مسله وبدله چې په خبره یې دوی ونه شو کړی د دغه هیواد پر ضد د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک سره راشي. زه یو سرګند موضوع چې مونږ ورته خبرګون خولې شو بل کومه نه وینم. ښکاره ده مونږ به غواړو چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په دې مسله پراخ بحث پر مخ یوسو. دا هغه څه دي چې مونږ په راروانو اونیو کې کولای شو. خو لکه څنګه چې تاسو خبر یې مونږ د اکتوبر په میاشت کې یو قرارداد وړاندې کړل چې روسیا او چین ویټو کړل، کوم چې زما په خیال یو ډیره خواشینونکې غلطي وه. جرمن خارجه وزیر گایډو وسترویل هم د سوریا د رکنیت د ځنډولو د عرب لیگ د پریکړې په ستاینه کولو د امنیتي شورا په غړو هیوادونو غږ وکړ تر څو د سوریایي رژیم د ظلم او بربریت پر وړاندې یو خوله او یو موټی شي. دغه راز د اروپایي ټولنې غونډې ته راغلي د سویډن خارجه وزیر کارل بیلټ په سوریا د بندیزونو د پرځای ساتلو ترڅنګ د اسد له حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د مسلې د حل په خبره زور راوړ. په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر د پیر په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه په شمول د عرب لیگ او د ترکیې غواړي د سوریایي رژیم ظالمانه کړنو ته په سخت ځواب ووایي. بلې خوا ته راپورونه وایي چې روسیا چې په سوریا وسلې پلوري اسد رژیم ته د اصلاحاتو د معرفي کولو لپاره ویلي دي، خو په عین وخت کې امریکا او فرانسیا په سوریا کې د ډایلاګ د مخنیولو لپاره تورن ګرځولې دي. رویټرز جانس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف خبره راغسته چې وایي لویدیز هڅه کوي په سوریا کې اسد مخالفه بنسټیز قوتونه د خبرو تر پر ځای د رژیم بدلولو ته وپاروي. په داسې حال کې چې په عرب لیگ کې د سوریا د غړیتوب د معطل کېدو پریکړه بعد را روانې شورو لورځې عملي شي، د دې هیواد حکومت د یاد تنظیم د بیړنۍ غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. د سوریا خارجه وزیر ولید المولم په دمشق کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړل چې د عرب لیگ د غورستای پریکړه به د عربي هیوادونو ترمنځ د اوسنیو او راتلونکو همکارایو لپاره ډیره زیانمنه ثابت شي. د نوموړي په خبره عرب لیگ د سوریا د رکنیت د ځنډولو پریکړه په داسې مهال مخې ته راوړه چې یاد هیواد له عربي هیوادونو سره د شوي تړون په عملي کولو هڅه کوله تشدد یو خواته او له مخالفینو سره د ډایلاګ لاره خپله کړي. یاد دی چې هم عرب لیگو چې د لیبیا د غړیتوب په معطلولو یې د الوت لپاره د دغه هیواد د فضا د تړلو غوښتنه وکړه چې ورسره سم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کانی شواسو ناټو ته په لیبیا د هوایي عملیاتو اختیار ورکړي او دغه رنګ یاغیانو د نړیوال ملاتړ په ترلاسه کولو د معمر قذافي واکمني نسکوره او نوموړی ووژلو. راپورونه دا هم وایي عرب لیگ پلان لري د سوریا د حکومت په ضد د راوتلو مبارزو ډلو له استازو سره د نهې په ورځ وویني، خو د دې تنظیم د جنرل سیکرتر نبیل العربي په حواله زیاتوي چې د سوریا مخالف سیاسي قوتونو لا د دې هیواد د مشروع واکمنو مقاماتو حیثیت ورکول لا د وخت نه مخکې خبره ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تھاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومن جوړ کړی دی. دلته به یو ځل دا ویل غواړو چې دا پروګرام یو واري مخکې هم نشر شوې دي، نو راځي چې ورته غوږ شو چې په دې پروګرام کې تاسو لپاره سې دي.
پروګرام د ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار علم مومن سلامونه مني. ننی پروگرام کې باور چې په پاکستان کې اقتصادي نظام دغه هیواد ځوانان څومره اغیزمن کړی دي.
کومه طالبانایزیشن وګورو، کومه ملټنسي وګورو، کومه دهشتګردي وګورو، کومه انټالرنس وګورو، دا ټول د دې سیستم او د دې سیستم خلاف د ریاکشن د وجې نه پیدا شوی دي.
دا به هم ورچې د وزیرستان د مسعود قبیله شاوخوا 15,000 زده کوونکي د سہولیاتي او قامیش ناغدګاډونو د نشوالي لوجې څومره پریشانو سره مخ دي.
زه په پښتونخوا په ټوله په تعلیمي ادارې وګرځیدم، خو داخلارو ته ملاو نشه. حکومت ته مش په دا خبره غوړو کو کنه وی مش بیا په مظاهره باندې مجبور شي. په دا چې په تعلیمي مستقبلم په دوله کې دلای دي او مش د خپل مستقبل د پوره هر څه تم لا تړلې دي.
او دا به هم ورچې د وزیرستان زده کوونکي د وزیرستان نایټ په نامه د کلتوري میلې دلاري نړۍ ته څه پیغام ورکوي.
پیغام ورکو چې موږ یو ټیرریسټ نه یو، موږ پر امن خلک یو.
اوردونکو د څو اونور حصے د دوه اتیا ایشیایی، افریقایی او امریکایی هیوادونو په 950 خارونو کې د سرمایه دارانه نظام پر ضد لاریونونه شوې دي. په دې مظاهرو کې زیاتره ځوانان دي او هغه ځکه چې ویل کېږي د دې نظام له وجې زیاتره ځوانان اغیزمن شوي دي. دا چې په پاکستان کې کوم اقتصادي نظام دی او د دې له وجې دغه هیواد ځوانان څومره اغیزمن شوي، په دې اړه مو دغه هیواد د ځوانانو سره خبرې کړې. خو اول راځي چې په اسلام آباد کې د اقتصادي کارپوه اکرام هوتی نه ځان پوه کړو چې سرمایه دارانه نظام څه ته وایي.
سرمایه دارانه نظام کې دا سچا پیل کړی دی چې لکه یو سیستم وي، یو دفتر کې یا یو کارخانه کې یو هغه څوک جوړ کی، نو دا هغه سیستم باندې بیا خلک کار کوي راغې لاندې. نو دا داسې سیستم نه دی، بلکې سرمایه دار نظام چې دی دا یو لوی ارتقا شوی دا په سماجی ڈانچا دا، په دې کې انساني سماجی ڈانچا. نو دے کے سرمایہ داران نظام وجود کے راغلے دے اور دا یو فطری کون دے طریقہ کون دے اور دنیا کے وجود کے راغلے دے دے کے درے پارٹیاں نے بھی سیدھا سیدھا معاشرتی یہ وجہ چی دا آگا پارٹی دا کہ آگا سرمایہ دار ہوتا بولے کی بلا پارٹی دا کہ آگا تو وہی کہ آگا مزدور دے اور درم چی دا آگا ریاستی ڈانچہ دا اور دا آگا خلق بھی کہ آگا بینکونا چلائی وائٹ کالر جاب کئی
اقتصادی کارپو اکرام ہوتی وائی په حقیقت کې سرمایہ دارانہ نظام یو ښه نظام دی خو د دې لواجی هغه ځوانان خرابېږي چې صلاحیتونه نه لري یعنی کمزوري وي اور دن کو تاسو ته معلومه وی چې په پاکستان کې مکسډ اکانومی دا یعنی دغه تک سرمایہ دارانہ او سوشلزم نظامونه دواړه شته زاهد احساس چې د کوهارد یونیورسيټي لیکچرر دی وای په امریکا او یورپ کې ځوانان د بیروزګاری لواجی اوس د نظام خلاف راپورته شوی دی په پاکستان کې د دین وړاندې داسې شوی دی او هغه داسې چې یو شمیر ځوانان د بیروزګاری لواجی ټوپک په لاسونو کې راوخستي د سختریزو او وسلوالو طالبانو سره ملګری شو
دا ریاکشن پټولو کې مخکې د یورپ او امریکا نه مخکې پاکستان کې شروع شوی خو چې پاکستان یو ترقی پذیر ملک دی او د امریکا او د یورپ غونډې اکنامیک اکانومي په سطح دونه اهمیت نشته نو دې ریاکشن تمون په ریلیجیس ټرمز کې وکتل ویل چې دا ملټنسي کم ده دهشتګردي کم ده دا مذهب د وجه نه اعلان کې د دې بیسیک ریزن دا و چې خلک د دې سیستم نه سسپیکټ شوي دي کومنګ طالبانایزیشن وګورو کومنګ ملټنسي وګورو کومنګ دهشت پیدا شوی دی وزیرستان کے زوانان زی خاص کر دا پنجاب نا تاسو ملٹنٹ بایو ڈیٹا دیکھیں 90% دا غریب بیک گراؤنڈ نزیا خلق سے کم تک ٹائمر اٹھائی یا بنیادی سہولیات نہیں ملا انہوں آگئی زیاد ترزی ندل تا ریاکشن پر یو ڈیفرنٹ ٹام کیے دے او دا یورپ نمک کے شورو چھرے دے راستڈی چھوے نہ دے
زائد احساس ہوئے چھ پاکستان کے دے نظام نہ زیاد نظام چلاون کی قصوروار دی
یار پاکستان کے کوئے دے دوارو کی قصور دے زکا یو کی ناٹ سٹڈی اینی تھنگ ان آئسولیشن everything is relevant comes to the relativity theory of Einstein no system zan la pakhpal operate kide ni system so operate kai no nizam che kam khalak operate kai definitely corrupt thi agai akpal interest thi aw agai khalak jan booch kar be talim satal gwaadi patyare ke satal gwaadi no agai agavish circle de aga continue satal gwaadi no pade ke the system am partly kasur de او زیات قصور چې کم سیستم رن کوي د نظام چلی دا غي قصور دی
ارشد حیات چې د چیک ریپبلک په 50 نومي یونیورسيټي کې د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کوي هغه د پاکستان اقتصادي نظام ته صدا رنګ ګوري
یورپ یا امریکا کې چې کم مالیاتي کرایسس روان دي د پاکستان او د اغې په کرایسس کې ډېر لږ کنیکشن دی او د پاکستان کرایسس د اغې نه د مخ کې نه روان دي او دغه د اغې نه زیات ډیپ کرایسس دی او د پاکستان کرایسس دا دی چې زمونږه گروث اون کړې شو چکم گروت غواړي دنیا چې خلکو له جابز ورکی چکم نوې کول دی هغه ته جابز ملاو شي او دا غي د مسلې اخلاصي کی اعلی چاغي ته جابز ملاو شي مونږ اوس نوې زمونږ مینوفیکچرنګ سېکټر کار نه کوي دا مینوفیکچرنګ سېکټر د لپاره چې کار وکي دا غي د لپاره بنیادی ضرورت دی چې فیکٹر د پروډکشن چې کم دی چې لیبر دی او بل پاور دی اغا وی مونږ سره اوس مونږ سره بجلی نشته دی زمونږ بجلی د ډومیسټک یوز د لپاره د کورنۍ استعمال د لپاره نشته د کمپنۍ د لپاره خو بیا سره نشته بلکې اوس زمونږ حکومت دا فیصله وکړه چې دروازې په هفته کې کار نه کوو او بند به وي دوکانونه او کمپنۍ او کارخانې نو د دې د وجه نه صرف چې مونږ سره بجلی نشته چې هغه استعمال کو نو چې کله هغه نه یې زمونږه چې کومې کمپنۍ وي هغې چې کوم کمپیټیټیو اډوانټیج وي هغې ته په دنیاي مارکیټ کې چې خپل مال هغې خرڅوي د بل نه هغه ګرانېږي ولې چې مونږ ته دلته بجلی ګرانه ده او شتم نه نو د دې د وجه نه هغې هغه خپل اډوانټیج وبیلي او بیا د هغې دپاره خپل وجود موجودیت شي هغه ډېر ګران پاتې شي چې هغې هغه خپل سیزونه نه شي خرڅولی او هغه خپل کمپیټیټیو اډوانټیج نه شي پاتې کولی نو هغې کمپنۍ بندېږي
اور دن کو تاسیوا اور دل چپ اروپائی او غریبی ہیوادونو کی د سرمایہ داران نظام پر زد زوانان را پورته شوی او په پاکستان کې د دینه وړاندې شوی او هغه داسې چې یو شمیر زوانان د بیروزګاری لوجه د سغدریزو او اورپا کو سره ملګری شو خو کارپو اکرام موتی وای چې سرمایہ داران نظام په خپل خده حکم زوانان چې صلاحیتونه نه لري او کمزوري وي هغه په دې نظام کې نشي چلے دی نو بیا د دې ښکار شي اوردونکو تاسو ته معلومه ده چې په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ له وجې په زرګونو کورنو خپل کورونه خوشې کړل. همداسې د وزیرستان اوسیدونکي دي، هغوی هم د پوځي اپریشن له وجې خپل کورونه پرېښودل. اوس چې دا کډوال خپل کورونو ته ستنېږي، نو حکومت ورسره دا شرط تړلی چې کوم خلک خپل کورونو ته ستنېږي نو سهولیاتي کارډ یا فیسیلیټیشن کارډ به ورسره ضرور وي. خو مسله دا ده چې د وزیرستان شاوخوا ډېر زره خلکو ته دغه کارډونه نه دي ورکړل شوي. په دې کې 15,000 د وزیرستان سره تعلق لرونکي د بیلابیلو یونیورسټو زده کوونکي هم دي. دا چې دا زده کوونکي د فیسیلیټیشن یا سهولیتي کارډ د نشوالي له وجې د څه ستونزو سره مخ دي. په دې اړه ځینې زده کوونکو د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود سره خبرې کړې.
مو نوم محمد سجاد مسعود دی، گورنمنٹ کالج سام اسٹوڈینٹ یم. فیسیلیٹیشن کارڈ په وجہ باندې چې کومه قومي شناختی کارڈ شه مسله جوړه شوې ده، دغه په وجہ باندې ډیر زره قبایل مسجد در په در دي. په داسې 15,000 اسٹوډنٹ هم شامل دي او په هغه شی یو زه هم زه پښتونخوا په ټوله په تعلیمي ادارې وګرځیدم، خو داخله رو تملاو نشه. حکومت ته همیش په دا خبره غوړو کو کنه وی میجو بیا په مظاهره باندې مجبور شي. په دا چې په تعلیمي مستقبل هم په دوله کې دلای دي او میج د خپل مستقبل د پوره هر څه تم لا تړلې دي.
مو نوم علام زیب دی، زه د سرای یونیورسٹی پشاور د جی ڈی پی ای اسٹوڈینٹ یم. مو فیسیلیٹیشن کارڈ نه دی خوستای، خو رجسٹریشن مې کړای دی. په دا وجه به نو متاویس کمیشن اتی کارڈ نه ملاویږي. د دغه فیسیلیٹیشن کارڈ د نادرا او د پولیټیکل انتظام په مانسه د 1 کروڑ ټکا مایدا شوی و. په داسې 2 کروڑ ریپې پولیټیکل انتظامیا نادرا تعویر کړل او 6 کروڑ په مانسه ورکې دي. وس نادرا دا مشکلات جوړ کړی دي چې چا فیسیلیٹیشن کارڈ نه وی اغا تا کمیشن اختی کارڈ نه ورکایي. په دا وجه متاثر شہیدی نہ فیسیلیٹیشن کارڈ رتا ملاوی جی اور نہ قومی شناختی کارڈ.
دمونم شفید اللہ دای د فورث ایئر سټوډنټ یم. مو مسله دادم چې کله مسجد کډول وزیرستان ته واپس لل، د اریو قبایل د پروفیسیلیټیشن کارډ لازمی و. مو دا ته رجسٹریشن کړای و، خو دا کارډ تر وسه پر ملاو نه دی. دا وجه باندې مو ته کمیشن اختی کارډ نه ملاوی. ویر رجیش موارمی کمیشن ته اپلای وکړله، خو کمیشن زجک ریجیکټل چې د مو سره کمیشن اختی کارډ نه و. دا یو د مو مسله نه دی، بلکې په زرینا مسجد طالب علم مسله دو.
د وزیرستان د زده کوونکو د سہولیاتی کارډ او کمی شناختی کارڈ ستونزا چې کله د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود د پاکستان کمی شناختی کارڈ جوړون کې ادارې د نادرا یو چارواکی نعیم خان په وړاندې کې خدا نه هغه ویل
زمادم کې څه غلې چې مند دا خو دا څه پکار نه دا خو یو بل پروجیکټ او دا خو نارمل نه سیته اپلای کړی دا دا څه پکار نه دا موږ کیس لګلې دي ان شاء الله دا به زر ریزالو شي دا دې ته کارو نه ملو شي دې کې شو نشته الیکشن ډیلی شو خو به شي ان شاء الله دا بس دې کې سټوډنټس تي کنه خیال بس دوه سی او سم مطلب کې نشته دي.
تاسو ورېدل چې د وزیرستان د مسعود قبلي سره تعلق لرونکي زده کوونکي د سہولیاتي او شناختی کارډونو نشوالي له وجې د څومره ستوند سره مخ دي. اوردونکو که څه هم د وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوانان او زده کوونکي یو شمېر مسلې لري، خو د دې باوجود هغوی د خپل کلتور ژوندي ساتلو او نړۍ ته د ښودلو لپاره چې هغوی امن خوښوونکي دي بیلابیل پروګرامونه ترسره کوي. همداراز تېره شپه د پېښور په یو ځایي هوټل کې د وزیرستان سره تعلق لرونکو د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د وزیرستان نایټ په نامه د یو کلتوري پروګرام تابع کړی و. د پروګرام حال شبیر جان راکوي.
دلته راغلی زده کوونکو چا چې د دې پروګرام انتظام کړو مشال لیډو ته وویل چې د دې مقصد صرف او صرف د امن پیغام خورول دي او دا چې پښتانه امن خوښ خلک دي.
زمانم همایون خان وزیر دی، تعلق مې د شمالي وزیرستان سره دی. نن سبا د وزیرستان کلچرل شو سره سره موږ چې کوم دي دنیا ته د پروګرامونو په حواله سره دا خوده غواړو چې وزیرستان د وزیرستان خلک د وزیرستان طالب علمان اگر راشي تاسو وګورئ زمونږ محفلونه وګورئ چې آیا موږ د شتګر دي په حقیقت سره او کنه په حقیقت سره موږ پر امر خلک یو.
زما نام سمیع الله دا دې سره زمونږ خپل یو خوګېدرې مو شي یو بل سره ملاو شو د یو بل خبرې ورو چې را سرنګ الله دې او د امن به عام او د دنیا
ته موږ پیغام ورکو چې موږ یو تر ریس نه یو موږ پر امن خلک یو. د دې پروګرامونو په ذریعہ سره د دې پروګرامونو چې کوم دي چې هغه راشي موږ وګورو موږ پر امن خلک یو. په دې کې موږ خپل دنیا ته خایو چې موږ اکو کوو خپل لکه څنګه چې دی وایي چې ټول خلک په زور باندې غوښتنه کوي موږ دلته سره اناؤنسمنټ کوو چې موږ ته د حقوق ملاو شي.
زمانم حسن الله وزیر دی، نو زمونږ دا یو میسج چې موږ امن غواړو په خپل خاورې موږ پر امن خلک ویل چې موږ مخکې مو تاریخونه پاتې شوي دي چې موږ څنګه خلک پاتې شو زمونږ اوس هم د بابا او دادا دانی کوم پاتې شوي. نو موږ چې کوم پاکستان محب وطن پاکستانیان یو موږ کوم پیټریاتیزم دی هغه خو اوس هم دنیا ته ښکاره دی. بیا موږ دا کوو چې موږ دلته کوم ایکټیویټیز دي کوم زمونږ خپل کلچر دی هغه مونږ شوکو او مونږ په خپل لاسو کې قلم غواړو او ټوپک نه غواړو مونږ قلم تعلیم وکړو مونږ به دنیا صفو کې مخکې پاتې کیږو مونږ به مخکې ځو که چېرته مونږ تعلیم وکړو ان شاء الله داسې یو کار نشته چې هغه مونږ نشو کولی
یاد دیوی چې دغه د کوونکو وینا وه چې د داسې پروګرامونو مقصد نه یوازې خپل ځوانانو زده کوونکو ته تفریح ورکول دي بلکې مهمه خبر داره چې د خپل ملک خلقو او ټولې نړۍ ته دا خبره په ډاګه کړي چې دوی نه یوازې په وزیرستان کې بلکې په ټول پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې پوره پوره امن غواړي او دې سره سره تعلیم او پرمختګ هم غواړي دوی دا غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه دې د هر قسمه ورانکارونه پاکه کړي شي
اور دن کو ہم دے سرا پروگرام د زوانانو غک وخت سر ترسی خپل کوربا اسرار علم مومن ته اجازت ورکړی د الله پامان
ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
شاہنواز ترکزئی مشال ریڈیو ضلع چارسدا
انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بالکل تاسوس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی دا ایس ایم ایس لپار زمون شمیرہ دا
0332533355
نو بیڑا اکرے ہم دا اوس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی